السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاس وایم په پا خبرونو باندې کوو نن په هرات ولایت کې د یوې زوروري زلزلې لامله تر دې دمه د لږ تر لږو دیرشو کسانو د ټپي کېدو د وژل کېدو او د شاوخوا 300 نورو د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شوي دي که څه هم سیمه ایز چارواکي په دې رابطه باندې دقیق ارقام نه شریکوي خو د هرات د بیړنیو پیښو ته د رسیدو چارواکو ویلي چې ویره شته تر دې هم د تلفاتو شمیر زیات وي د زورورې زلزلې مرکز د هرات زندجان ولسوالي کې د ځمکې لاندې 4 کیلومتر کې ښودل شوې ده د دې زلزلې شدت د ریاکتر په کچه 6.2 اټکل شوې ده د هرات د پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس موسی اشقری ازادي راډیو ته ویلي چې د تلفات ممکن زیات وي او دغه خبره چې 12 کلی وران شوې دي په دې اړه به ورسته تاسو ته مکمل جزئیات هم درکړو اسرائیلی رسنیو د شنبه پر ورځ د طبي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د غزې ترانګ څخه د پراخو بریدونو په پایله کې لږ تر لږه سل تنه اسرائیلیان وژل شوي او شاوخوا 900 تنه نور ټپیان دي د فلسطین روغتیا وزارت بیا ویلي چې په غزه کې د اسرائیلو په ځوابي بریدونو کې 190 کسان وژل شوي او 1400 نور ټپیان شوي دي د فلسطین وسلوال سازمان حماس د شنبه پر ورځ په اسرائیلو باندې 2200 توغندي توغولي دي د پاوس په وینا وسلوال فلسطینیان هم د ځمکې سمندر او هوا له لارې د اسرائیل پلور ورغلی دوه خوته د مرګجوبلی شمیره په ډیری دوده ازادي رادیو ته غواګست نن د آسیایی جام په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ټیم دویم مقام خپل کړ د افغانستان لوبډلې لوبه پیل کړې وه چې د باران په خاطر لوبه نیمګړې پاتې شوله د لوبې داور په دې خاطر هند ته د سرو زرو مډال او لومړی مقام ورکړ چې په تیرو لوبو کې اوسط د افغانستان په نسبت باندې پورته و دا دریم وار دی چې د افغانستان د کرکټ لوبډله په آسیایي لوبو کې د سپینو زرو مډال ګټي په آسیایي لوبو کې افغانستان ټول ټال 80 لوبغاړو ګډون کړی و چې د 4 برونزو او یوې نقرې په ګټلو سره د 15 آسیایي هیوادونو ترمنځ نه وشتم مقام خپل کړ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دوه مهمو ادارو له پاکستان غوښتي چې د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته پام وکړي چې افغانستان ته پستنیدل احتمالي ګواښ سره مخ کیږي IOM او UNHCR نن سهار په یو ګډه اعلامیه کې ویلي کې دای شي د کډوالو د بیرته ستنولو پر مهال دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شي پام دیال کې په اړه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ډیپلوماټیکو استازولې او په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د وستلو په برخه کې د پاکستان په ورسته پریکړې اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د پاکستان دې پریکړې زرګونه افغان کډوال له بد وضعیت سره مخ کړي دي خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي دغه پروګرام کې مو وړاندې د هرات د زلزلې له وروستیو جزئیاتو خبرو نن هلته له غرمې مخکې یوه زوره وره زلزله شوې ده په هرات کې که څه هم چارواکو بېلابېل شمېرې خپاره کړې دي خو د هرات د والي ویاند نثار احمد الیاس رسنیو ته ویلي چې ممکن تر سلو پورې ډېر کسان مړه شوي وي هغه همداراز ویلي چې 500 کسان ټپیان د هرات روغتونو ته انتقال شوي دي دا مدثر موضوع ده په دې اړه مو د ځمک پیژندنې له یو کارپو سره هم خبرې کړې دي په پاکستان کې د افغان کډوالو د جبري استولو په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو سازمان خبرداري ورکړې چې ممکن دغه خلک له امنیتي ګواښونو سره مخ شي افغان کډوال وایي
رهایشی زیگونو تا چکم مکتوبونه تلیلی دولت دخوانه آغا که مطلق دا افغانه دا میستلو ذکر کرده دا رهایشی پلاتونو نا دا بیر لوی نورین ده
پا اسپانیا که دا افغانستان سفارت وی لطالبانو سره دا قنسولی خدماتو پا برخه که تعامل دا خلکو دا خدمتونو لپاره پیل کرده دا طالبانو دا بحرانی چهار وزارت هم دا خبره تایید کرده
د بهرنی چارو وزارت هم ټول هغه اسناد چې د اسپانیا سفارت له لوري د بهرنی چارو وزارت تر لیږل کیږي د اعتبار وړ بولی او قانوني دي
تر دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ده. نن لګرمی مخکې په هرات کې یو زوروره زلزله شوې ده. دغه زلزلې مرکز د هرات زندجان ولسوالی ده. په شاوخوا سیمه او ګاونډي ولایتونو کې هم د دې زلزلې ټکانونه حس شوې دي. د هرات چارواکو د لسګونو کسانو د مړ کېدو او د سلګونو نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. که څه هم دقیق ارقام نه دي شریک شوي، خو د هرات د والي ویان نثار احمد الیاس رسنیو سره ویلي وو چې ممکن تر سلو پورې کسان په دې پیښه کې مړه او تر 500 نور ټپیان شوي وي، خو بیا یې هم ویره شته چې تلفات تر دې زیات وي. د دغې پیښې د وروستیو جزئیاتو لپاره احمد تکل سټوډیو کې دی او له موږ سره اوس وروستي جزئیات شریکوي. مهرباني.
مننه. سلامونه. په داسې حال کې چې ساړه پر رسیدو دي، ځکه د شپې اوس هوا ډیره زیاته سړیږي، که څه هم ورځې تودې دي، خو د هرات د نننې مرستې زلزله ځپلي خلک مرستو ته سترګې په لاره دي. خلک له زلزلې وروسته ټکانونو ته اندېښمن دي او ویریږي چې کورونه یې ړنګ نه شي. که څه هم ویل کیږي چې د مرستو ځینې جوپې سیمې ته رسول شوي دي. ملګرو ملتونو خبر ورکړی چې د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO دولس امبولانسونه زندجان ولسوالۍ ته رسیدلي دي. همدارز د اروپایي ټولنې دفتر خبر ورکړی چې د اروپایي ټولنې په مرستو بار یوه الوتکه افغانستان ته رسیدلې ده، تر څو د زلزله ځپلو سیمو خلکو ته مرستې ورسوي. نن شاوخوا یولس بجو دا سخته زلزله وشوه چې د امریکا د جیولوژۍ د سروې د ادارې لخوانه شدت د ریختر په مقیاس 6.3 درجې اټکل شوی ده. د زلزلې د هرات ښار په 40 کیلومتره کې د زندجان کشک ربات سنگی ولسوالۍ او همدارس خپل د هرات ښار سیمې لړزولې دي، او په شاوخوا ولایتونو لکه په بادغیس، فراه او نیمروز ولایتونو کې هم ټکانونه احساس شوي دي. ویل کیږي چې د زلزلې له کبله د برېښنا بهیر پرې شوی او په ځینو سیمو کې د ودانیو د نړېدو له کبله لارې بندې شوي دي. د طالبانو حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې پوځي ځواکونو ته دنده سپارلې ده چې له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستو په چاره کې برخه واخلي. سیمه ایزو سرچینو د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي دي چې د ژغورنې په عملیاتو کې د پوځ له هلیکوپټرو څخه همکار اخیستل کیږي. د سیمې اوسیدونکو د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي دي چې ډیری خلک له خپلو کورونو وتلي دي او نورو سیمو او ولسوالیو ته کډه شوي دي. سنګزی صاحب، د دې پیښې اړوند تر اوسه پورې همدومره معلومات شته؟ په سیمه کې آزادو او خپلواکو معلوماتو ته د رسیدو چاره د وضعیت د بیړني حالت له کبله ډیره ګرانه ده چې اصلي معلومات او تایید شوي معلومات له سیمې نه راورسیږي، خو زموږ همکاران په سیمه کې دي او د وروستیو تحولاتو په اړه به هم د ازادۍ راډیو په خبرونو کې وروسته
مننه کوم له تاسو نه احمد تکل، چې د هرات د نننۍ زلزلې په ارتباط مو تر دې دمه وروستي جزئیات شریک کړل. البته تازه ده چې د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان ویلي دي چې د هرات له زلزله ځپلو سره مرستې کوي. همدارنګه د طالبانو حکومت هم ویلي چې په سیمه ییزه کچه باندې به مرستې ورورسوي. تاسو ازادۍ راډیو ته غوږ یاست. البته د یوې تازه شمیرې په اساس باندې د ملګرو ملتونو سازمان دمګړې راپور ورکړی دی چې په هرات ولایت کې د نننۍ زلزلې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 360 تنو ته پورته شوی دی. په هرات کې نن له غرمې مخکې زوروره زلزله وشوه او ویره شته چې تر دې هم تلفات لا پسې لوړ شي. په همدې رابطه باندې د ځمک پیژندنې لیو کارپو ښاغلي خلیل احمد نادم سره ما خبرې کړې دي. د نننۍ زلزلې د عواملو او دا چې خلک په دغسې حالاتو کې په څه شکل باندې خوندي پاتې کېدلی شي او د زیاتو تلفاتو مخه څنګه نیول کېدی شي.
زلزله داسې چې عوامل لري، مختلف انواع لري. د زلزله ځینې زلزلې دي چې در مځکی لاندې ځینې انفجارات کیږي، د میتان گاز دا زلزلې دي. ځینې دي چې خو خپل مځکه غیر متجانس ساختمان لري چې دننه داسې خلاګان شته چې لکه غرونه چې ول دغه سی ول ویږي او د تکانونو ورکی دغه ته نو دا تکانونو به دوامداري. مثلا اول یو تکان ورکی بیا بل پس لرزل لري، بیا بل پس لرزل لري. دا ټول عوامل دي چې تخریبی اندازې فرق لري په اندازه د لومبش یا اندازه د انفجار د غازاتو. نو دلته په هرات کې زه فکر کوم هغه غازی شی به نه و په دې چې په عمق د څلور کیلومتر د زندجان په ولسوالۍ کې و. زه فکر کوم چې دغه لومبشونو دننه په ځکه اتفاق ولیدل دي او دغه مزکه لرزول.
انجینر صاحب یو بل مسله هم ده چې په دغه سیالاتو کې د دې ترڅنګ چې تخنیکی مسله چې تاسو یاد کړله د خلکو د هیجان د کمیدو لپاره باید څه وشي، په کومو سیمو کې دوی باید د اوس لپاره ځانونه خوندي کړي؟
زه فکر کوم دننه په خارونه کې هغه کورونه چې په ستاندرد اندازه جوړ شوی دی هغه هیڅ ضرر نه دی رسیدلې، کوم مشکل نشته. او په هرات کې به دومره بلند منزلونه هم ډیر نشته ډیر په دې اندازه چې په کابل کې دي. نو په هر صورت کې دوی کې احساس دی زلزله وی کې خده چیرې د کورول څخه ځان یو څه لیرې وي، یعنی ارتفاع دی دغه نه د تعمیر نه به ځان یو څه لیرې وسی که چیرې تعمیر باندې دغه راشي کوم ولویږي چې پر دوی باندې رانه شي دا باید دوی په پام ونیسي. اوس عوام ډېره سره نه ده، یو څه مودې دپاره باید ځان خلک وساتي.
انجینر صاحب یو څه بل هم څه فکر کوئ، آیا له دې مسلې سره موافق یې چې په دومره لویه کچه باندې تجمع وشي د زلزلې نه چې کوم خلک په ویره کې و دوی سړکونو ته راوتي و لسګونه زره کسان په یو سړک باندې، یعنی فکر کوئ چې دغسې ښه دی چې ټول سره یو ځای وي که تیتو پاراک سره؟
نه نه دا ډېر ښه نه دی په دې چې خو داسې و چې په هرات کې د اول ځل دی چې داسې حالت راغلی، یعنی په تاریخ کې چیزه ما 15 کاله عمر دی ما په هرات کې تیر کړی داسې حالت نه و. نو خلک ورخطا شوي دي او متاسفانه چې دغه تحقیقاتي مراکز هم په افغانستان کې فعال نه دي چې وخت نا وخت خلکو ته معلومات ورکړي چې خلک د زلزلې د عواقبو خبر شي، د زلزلې د تاثیراتو خبر شي، او څنګه زلزلې اتفاق ولیږي دغه شي کیږي او څنګه دوی څه تدابیر باید ونیول شي. متاسفانه دغه مراکز آگاهی‌دهی او مراکز تحقیقاتی په افغانستان کې نشته.
خلیل احمد نادم و د ازمک پیژندنی متخصص چې د هرات د نننۍ زلزلې په ارتباط ورستی تحلیل موږ سره شریکاوو. البته په هرات کې د نننۍ زلزلې د تلفاتو شمیر زیات شوی دی، د تازه ارقامو په اساس چې د ملګرو ملتونو سازمان شریک کړي دي لږ تر لږه 340 کسان په نننۍ پیښه کې په هرات ولایت کې مړه شوي دي، سلګونه نور هم ټپیان دي. د طالبانو حکومت هم ویره ښودلې وه چې د تلفاتو شمیر لا پسې زیات شي. البته یوه زوروره زلزله نن په هرات کې د 6.2 ریکتر په کچه باندې د هرات زندجان او شاوخوا ولسوالۍ ولړزولې، همدارنګه په بادغیس او فراه کې هم ټکانونه حس شوي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دوه مهمو ادارو له پاکستانه غوښتي د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته پام وکړي چې افغانستان ته په ستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. آی او ایم او یو این ایچ سی آر نن په یو ګډه اعلامیه کې ویلي کېدای شي د کډوالو د بیرته ستنولو پر مهال دوی له جدي امنیتي ستونزو سره مخ شي. د پاکستان حکومت ویلي دي تر لکونه افغانان به د اکتوبر تر اخیرې پورې له دغې وعده وباسي که په خپله خوښه ونه وتل. جزئیات په دغه رپورټ کې.
له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ویستلو له پریکړې وروسته د غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر او د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم له پاکستانه غوښتي څو د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې افغانستان ته په ستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اړوند د دواړو ادارو په یو ګډه اعلامیه کې چې نن سهار د یو این ایچ سی آر په ویبپاڼه خپره شوې د کډوالو د اجباري اخراج په پایله کې د بشري حقونو د شدید نقص په اړه اندېښنه ښودلې او له پاکستاني غوښتي چې په خپله خوښه بې له کوم فشار او په باعزته توګه د افغانانو د ستنېدو زمینه برابره کړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې کېدای شي د کډوالو د بیرته ستنولو پر مهال دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ د افغان کډوالو په اړه له پاکستانه د یو این ایچ سی آر او آی او ایم غوښتنه مهمه بللې او په خپل ایکس شبکې لیکلي چې د افغان اتباعو اجباري ستنېدنه د بشري حقونو د سختو سرغړونو لامل کېدای شي. په بهر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ډیپلوماټیکو استازولۍ هم په یو ګډه اعلامیه کې د افغان کډوالو د ویستلو په برخه کې د پاکستان په وروستۍ پریکړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د پاکستان د پریکړې زرګونه افغان کډوال له بد وضعیت سره مخ کړي. په اعلامیه کې له پاکستانه غوښتنه شوې چې باید له افغان کډوالو سره د کډوالو د نړیوالو قوانینو پر بنسټ انساني چلند وکړي. اخوا په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د عدالت غوښتنې په یو لیک کې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له علي کمشنري غوښتي چې د کډوالۍ د قانون پر بنسټ دی د افغان کډوالو له حقونو دفاع له دوی سره مرسته وکړي. د دې شورا د عماړي کو مسول اتسارنوال عبدالبصیر ازادي راډیو ته وویل
اکثریت مهاجرین از تشویش
ډیر کډوال له ډیرو تشویشونو پر رواني ستونزو اخته شوي دي. موږ له نړیوالو ټولنې غوښتنه کوو چې افغانانو ته د ویزې د ورکړې په برخه کې عاجل اقدام وکړي تر څو دوی ټول له دې سرګردانۍ خلاص شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د اسلام آباد پولیسو د بېلابېلو استوګنیزو ښارګوټو مسؤلینو ته خبرداری ورکړې چې افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي. د اسلام آباد په بی ولس سیمه کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وایي په داسې حال کې چې قانوني اسناد هم لري د کور د مالک له لوري ورتال د کوره د وتلو ځواب ورکړل شوی دی.
زه د بی ولس په ای بلاک کې ژوند کوم. ویزا هم لرم، پاسپورت هم لرم. نن راته د کور مالک ځواب راکړو چې باید کور نه ووزم.
په اسلام آباد کې یو بل میشت افغان کډوال هیواد ازادي راډیو ته وویل
رهایشی زیگونو تا چې کوم مکتوبونه تللی د دولت د خوانه هغه کې مطلق د افغانانو د وستلو ذکر کړی دی. د رهایشي پلاټونو نه دا ډېر لوی ناورین دی. خلک په ستونزو کې دي. دلته د خلکو مسایل روان دي، خلکو کاروبارونه روان دي، خلکو کیسونه روان دي.
په پلازمینه اسلام آباد کې د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسول رشید بټ وایي د حکومت له لوري لیکلې خبرداري ورکړل شوې چې افغانانو ته باید کورونه او دوکانونه په کرایه ورنکړي. هغه وویل
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د حکومت له لوري د ټولو کورونو او مارکیټونو خاوندانو ته امر شوی چې افغانان له خپلو کورونو باسي. موږ مجبور یو چې دا پریکړه عملي کړو ځکه د حکومت په خبرداري کې واضح لیکل شوی چې
د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تېره ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي و چې د دې سفارت د قونسلي او کډوالو ګډ پلاوی د اسلام آباد د پولیسو له مشر سره لیدلی او په دې ښار کې له کډوالو سره د پولیسو د ناسم چلند ورته شکایت کړی. د پاکستان حکومت د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د دوی د شمیرو له مخې 1.3 میلیون افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ضرب الاجل وټاکه چې د روانې میاشتې تر پایه له دې هیواده ووځي کنه دوی به په وړاندې سخت اقدامات وکړي. که څه هم د پاکستان دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې او دا د کډوالو د حقونو په برخه کې سرغړونه بلل شوې، خو د پاکستان حکومت تر دې دمه په خپل دریځ کې د بدلون کوم څه نه دی ویلي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن د اکتوبر 1 په افغانستان کې د القاعده شبکې د ځپلو په موخه د امریکایي ځواکونو او د هغو د متحدینو د عملیاتو 22مه کلیزه ده. یو شمیر سیاسي او پوځي کارپوهان پر افغانستان د امریکا برید ناکام او بې پایلې بولي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې په ځپلو کې بریالی شوې. په همدې حال کې د طالبانو حکومت دغه ورځ د تورې ورځې په توګه یاده کړې چې د دوی د لومړي پړاو واکمنۍ د ړنګېدو لامل شوه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د القاعده شبکې او د طالبانو د حکومت د ځپلو په موخه د امریکا او د هغوی د متحدینو له عملیاتو له 22 کلونو تیرېدلو وروسته یو شمیر سیاسي او پوځي شنونکي پر افغانستان د غبرید د موخو او لاسته راوړنو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د سیاسي چارو پوه داود مایار وایي امریکا هغه موخې چې لامل یې پر افغانستان د پوځي برید اعلان کړی و نه دي ترلاسه کړی او په ټکو یې په افغانستان کې شل کلن حضور بې پایلې و.
امریکا په درې اهدافو افغانستان باندې حمله وکړه. یو هدف یې دا و چې افغانستان کې د تروریزم مقابل مبارزه وکړي، تروریزم دلته منځه یوسي، او بل شعار یا بل هدف یې دا و چې دلته مواد مخدر مقابل کې مبارزه وکړي، او همدارنګه درېیم هدف یې دا و چې قانونمند او یو مستحکم نظام افغانستان کې جوړ کړي. امریکا د تهاجم یا د دې حملې نه چندان ګټه وانخیسته. امریکا په افغانستان کې ناکام.
خغله مایار زیاتوی هغه اهداف چې امریکا پر افغانستان د خپل برید لپاره اعلان کړیو لترګری او نشوي توک سره د مبارزې او خې حکومتولۍ په ګډون یوي هم نه دي ترلاسه کړی. د پوځي چارو پوه اسد الله ندیم په دې باور دی چې د امریکا د برید پر مهال د طالبانو ډله ډیره پیاوړې نه و، خو له افغانستانه د امریکا له وتلو وروسته د پټوکو طالبان پیاوړي شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
گروه نظامی امریکایی ها این قابل تایید
در امریکا پوزی این وطل در تایید ورنه و یعنی دای و استراتیجیک تیر وطنه ولی پوزی لیده دوی هیت لاست راوننه ندرلوده دوی عملیات وکرل او افغانستان تنه نوطل خود جگری لمری کرخی ندرلوده طالبان یو کمزور از واق دیر پر وصلو سنبال نو او القاعده هم دیر پیاوری نو ورسل اغیی چه دوی افغانستان و وطل طالبان پیوز واق من قوات بدل شمیدی
گروه فوق لاده قوی تبدیل شدن
خو یو شمیر کارپوهان د امریکا د غبرید چې د 2001 کال د اکتوبر په 1 پیل شوی وو یو بریا غنی د سیاسي چارو په اساق اتمر په دی باور دی چې امریکا په دی وټوانی د افغانستان کې القاعده شبکه ماته کړی او خپل موخي ترلاسه کړی
د امریکا هدف د القاعده شبکه او د طالبان او د حکومت چې هغه د القاعده د لپاره د امکانات د نن په افغانستان کې برابر کړو د دوی لمنځه وړلو او هغه نظام مذکور شو او د القاعده شبکه هم دلته له منځه لاړه د القاعدي مشران پاکستان ته وتښتېدل
بل سیاسي پو طارق فرهادي هم ورته نظر لري او وای امریکا په داسې حال کې پر افغانستان برید وکړ چې افغان مشران متحد نه وو او د پاکستان په ابتعابات کې د اسامه بن لادن په وجلو سره خپل هدف ترلاسه کړ په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اکتوبر 1 مچ پر افغانستان د امریکا د برید له 22مې کلیزې سره برابر ده په خپل اکسپانډ کې د غورز د تور ورځې په توګه یاد کړي د امریکا پر خاوره د 2001 کال د سپتمبر 11مې له تروریستي بریدونو وروسته امریکا د همدې کال د اکتوبر په 1 په افغانستان کې د تلپاتې ازادي تر نامه لاندې پوځي عملیات پیل کړل امریکا القاعده شبکه د سپتمبر 11مې بریدونو مسؤل وګڼله او افغانستان کې د عملیات ځکه پیل کړل چې د هغه وخت طالب چارواکو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن او د یادې ډلې نور غړي واشنگټن ته نو سپارلې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن څو کال وروسته د 2011 کال د مئی په لومړیو کې د پاکستان په ابتعابات خار کې د امریکایي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې وژل شو په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور او جګړې کابو شل کاله دوام وکړ د اسوسییټډ پریس خبرې ایجنټس د معلوماتو پر بنسټ په دې جګړه کې 2,948 امریکایي پوځیان وژل شوي په دې دوه لسیزو کې د افغانستان د پخواني جمهوریت نظام د وژل شویو سرتیرو او پولیسو شمیر شاوخوا 6,000 او دغه شان په دې موده کې د طالبانو د جنگیالیو د مرګ ژوبل شمیر له 15,000 څخه زیات دی په افغانستان کې د امریکا او ناتو د شلکلن پوځي او سیاسي حضور مهمه لاسترولنې د طالبانو د لومړی پړاو وکمنې ړنګیدل د جمهوریت نظام رامنځته کېدل د ټاکنو په ګډون د اساسي حقوقو او ازادۍ او تامین د بیان ازادي د ټولنې د ټولو طبقو د بشري حقوقو په رسمي پیژندل او مهمو نړیوالو کنوانسیونونو ته د افغانستان لاسرسي او چې دغه هیواد لپاره ډېری ازادۍ برابرې کړې خو د افغانستان د یو شمېر سیاسي کارپوهانو او افغانانو په اند دغه لاسترولنې له لاسه وتلې دي او طالبان د دویم ځل لپاره په افغانستان واکمنان دي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 15 مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
ازادي رادیو ته غواګی است په اسپانیا کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت سره د تعامل خبر ورکړی دی سفارت په یو بیان کې چې په خپل ټولنیزو پانو کې خبر کړی ویلي د تعامل دغه تعامل د افغانانو لپاره د کنسولګری خدمتونو د وړاندې کولو په هدف شوی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکلم دغه خبر تایید کړی دی یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان او سیاسي کارپوهان وایي د افغان سفارتونو او طالبانو د حکومت ترمنځ تعامل هدف د کنسولګری د خدمتونو اسانتیا ده په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکړ ریپورت
د هسپانیې په پلازمینه مادرید کې د افغانستان سفارت د جمعې شپه په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د یوې لمې په خپرولو سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له وزارت سره خپل تعامل اعلان کړ دغه سفارت ویلي چې افغانانو ته د سانتیاګو د برابرولو او د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په موخه د قونسلګرۍ د اسنادو تصدیق لیکونه په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته استول کیږي دغه سفارت په دې اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان او د دغه هیواد د خلکو استازیتوب کوي د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل رسنیو ته په یو استول شوی پیغام کې د خبره تایید او زیاته یې کړه
ټول هغه اسناد چې هلته به هغوی ته رجی کیږي او هغوی بې تصدیقي بیا به د بهرنیو چارو وزارت ته لیږل کیږي او ټول به په قانوني باندې په مراحل کیږي. د بهرنیو چارو وزارت هم ټول هغه اسناد چې د اسپانیا سفارت له لوري د بهرنیو چارو وزارت ته لیږل کیږي د اعتبار وړ بولي او قانوني دي.
تر دې مخکې په هالند کې د افغانستان سفارت د طالبانو له حکومت سره د تعامل خبر ورکړی و او ویلي و چې د قونسلګرۍ د خدمتونو اسناد به د تایید لپاره کابل ته ولیږل شي، که څه هم د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو ځینو هیوادونو د هغوی ډیپلوماټان منلي او په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه چې د پخواني جمهوریت د ډیپلوماټانو لخوا اداره کیږي د طالبانو له حکومت سره خپل تعامل اعلان کړی دی. د هسپانیې د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. په دغه هیواد کې د افغانستان له سفارت سره زموږ اړیکې هم بریالۍ نه وې، خو یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان او سیاسي کارپوهان ویل طالبانو سره د افغان سفارتونو تعامل د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی، بلکې د قونسلګرۍ په خدمتونو کې د اسانتیاو رامنځته کول دي. یو پخوانی ډیپلوماټ غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د افغانستان سفارتونه قونسلي خدمتونه وړاندې کوي. د ستونزو د هواري او د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره تعامل کیږي. له دې څخه باید بله معنا وانخیستل شي.
از اصول تلقی نباید شوه.
د افغانستان یو بل پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین مارج وایي دغه تعامل د قونسلګرۍ د خدمتونو د رامنځته کولو لپاره دی او له طالبانو سره په نړیواله کچه د عمومي تعامل په معنا نه دی.
چې اکثره سفارتونه د افغانستان څخه بهر ملکو کې دي، دوی مجبور هم دي چې له وزارت خارجه سره اړیکه ونیسي، ځکه دوی چې هغه اسنادونه صادروي یا حقوقي تصادق جوړوي د خلکو اسناد تاییدوي او په دې په مقابل کې سکوک او پیسې او مالیه هم اخري د وزارت خارجه د افغانستان نه تاییدوي. نو بنا اړوندو ادارو کې دا د افغانستان اعتبار وړ نه وي، نو بنا دوی ته مراجعین نه ورځي او بالاخره سفارت د سقوط په حالت کې نو دا ډیپلوماتان هڅه کوي چې وزارت خارجه سره اړیکه جوړه کړي.
په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکری بارکزی هم ازادي راډیو ته وویل چې دا تعاملات د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي.
بدون شک نوې رفتارها در حقیقت به من
بلا شک دغه چلندونه د هغو تعاملاتو په څیر دي چې اوس مهال یو شمیر سیاستوال یې له طالبانو سره لري. دا باید له دې سره غلط نشي چې دا مذاکرات او تعاملات د طالبانو تر رسمیت پیژندلو په معنا دي.
معنا مفهوم به رسمیت شناختن طالبان هست.
اغلی بارکزی زیاته وی چې د افغانستان ډیپلوماټیک نظام له څلور نیمو لسیزو راهیسې د ډله ییزو ګټو پر بنسټ فعالیت کوي او ډیپلوماټیک دود پکې په پام کې نه دی نیول شوی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې په ترکیه کې د افغانستان سفارت ته خپل نوی ډیپلوماټ استولی دی. که څه هم د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په دې وروستیو کې ملت ته د دولت حساب ورکونې په نوم غونډه کې وویل چې د طالبانو حکومت د نړۍ په 1500 هیوادونو کې ډیپلوماټیکې استازولۍ لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د کونړ مرکز اسدآباد اړوند په نوآباد سیمه کې د بارخیلو د کلي اوسیدونکو وایي چې د څښاک د پاکو اوبو څخه بې برخې دي. د دوی په وینا ماشومان او لویان له سیند څخه پر اوبو راوړلو ساعتونه تیروي او هغه اوبه هم ککړې او غیر صحي دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
نه کلنې سلما ګلابي رنګه پلاستیکي زړې چپلکې په پخو کړې، نری شنې جامې اغوستې دي. د څخلو بو پسې د کونړ سیند ته راغلي. لس کیلوی زیړه بوشکۍ په دواړو لاسونو کلکه نیولې او د سیند له اوبو ډکوي. سلما وایي کور سره نږدې ټولې څاګانې وچې شوي او دوی اړ دي چې د خپلې اړتیا وړ اوبه له سیند پوره کړي، چې دې کارې ښوونځي ته تګ هم د خنډ او ځنډ سره مخ کړی دی. او کلن شاه محمد چې په ګجری ژبه خبرې کوي وایي ښوونځي ته په وخت ځانونه نشي رسولی او ناوخته تګ تل د ښوونکو د غوسې سبب کیږي.
زه ښوونځي ته ځم، کور کې د اوبو د راوړلو څوک نشته. لومړی لسین اوبه راوړم، هغه پوره کوم او بیا ښوونځي ته ځم. ښوونځی مو له کورونو لرې دی او کله چې ښوونځي ته لاړ شم ښوونکي راته په نا وخت را تک په غوسه کیږي.
دا یوازې سلما او شاه محمد نه دی چې د کورونو د اړتیا وړ اوبه په تنکۍ او ځانونو پوره کوي او هر ورځ پرې د ښوونځي نا وخته کیږي، بلکې د دوی په څیر په لسګونه ماشومان او ماشومانې هم دې ستونزې سره لاس او ګرېوان دي او هر ورځ په کوچنیو پښو د اوبو له ډکو لوښو سره له تیږو ډکه لاره وهي. د نواباد د بارخیلو کلي اوسیدونکي به یې له تیرو دوو کالو یې په کلي او شاوخوا ځایونو کې د څښلو اوبه ورکې شوي. ځایي اوسیدونکي وایي د اوبو کمی او نشتون په وجه ډیری کورنۍ له کلي کډوالې شوي دي. په وینا یې چې کډوالو شوو یا ځانونو ته کورونه پیدا کړي او یا یې هم اوبو سره نږدې ډاګونو کې خیمې لګولې دي.
ورزو خوستا هلته ورمورز د رنگین مخام په نوم آزاده مشاعره جوړه شوې او چې د ګڼو نور سیمو شاعرانو ورغلي وو. د مشاعرې تابع کوونکو ویل د دې پروګرام هدف د خلکو یووالی او د افغاني هنر او فرهنګ پرمختګ لپاره کار کول دي. په دې اړه نجیب الله الوخیل رپورت چمتو کړی چې د یو تن ځوان شاعر صدیق مومند په ترنم پیلېږي.
دا په خوست کې د یو شمېر فرهنګ پال ځوانانو په نوښت د خوست په امانی لوبغالي کې د رنگین ماښام په نوم آزاده مشاعره ده چې د خوست سربېره ورته د کابل، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه هم ځینې شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال راغلي ول. د پکتیا اوسیدونکي شاعر بابرزی او څار خپل دا شعر وړاندې کړ.
قربان شم که څوک راځي یو ځلې کا او که زه دوه ځلې کا، زړه کې مې زور نشته نازونه نخرې وړای نشم، وخت به هر څه کوي خو هیر نکړې پښتون یم، هغه او څار به یم سترګې بدلوای نشم.
د خوست پر رنگین ماښام کې ځینو شاعرانو طنزیه شعرونه او کمیډي ټوټې هم وړاندې کړې چې د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدې. طنزیه شاعر جهانزیب جوهر خپل دا شعر وړاندې کړ.
سترګې دې پوي کز ما زړګای ګروي شنه تخریقي هغه ځای ګروي، د مستش په دې په هڅه کې شوی هر څه چې تاسو په پرای ګروي.
خوستی شاعران او فرهنگیان آزاد مشاعری د دې لپاره هم خوندوري او اغیزمنی بولی چې په دې سره ولست لوړ روحیه ورکول کیږي او د ټولنې ښې او نیمګړې خواوې پکې په ډاګه کیږي. د پښتو ژبې نوموتی شاعر الحاج پیر محمد کاروان ویل،
د نن مشاعره ډیره زبردست او ډیره ښکلې مشاعره وه، په استرا باندې یو ریکارډ یې مات کړو. ریکارډ یې په دې مات کړو چې مخکې به داسې یو ډول په استرا باندې یو په حجاب کې بکېدله، یعنی چا په آزاد ډول باندې چک چک هم پکې نه وې. دې کنن در چک چک خبر هم پکې وه، یعنی ډیره په صمیمیت باندې وه او د هر چا خپل لغه افکار وو، د هر چا خپل لغه هنر وو. هغه یې وښودلو شاعرانو پکې غزل وویلې، نظمونه وویل.
یاد دیوی پلو یا پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې شپنی بندارونه، ملی ادبی ناستې، مشاعره او د خوښۍ په مراسمو کې د ملګرو او همزولو راټولېدل له لسګونو کلونو راهیسې دود دي او دا دود د وخت په تېرېدو سره نور هم نوی شوی او ډېر شوی دی.
وطن گران وطن جنت نشان وطن تزمون شم مونگستای پتنگان وطن تزمون شم مونگستای پتنگان وطن.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکنن او زمنور ته د ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوډیونکو سلامونه مې ومني.
سګاټه د خپلې او خځې ګټه نه پیسې خپل پلاس کې اصلا نو واکر کې نه اختیار سي. هغه خځه لار سي د خپل پزره باندې یا کالی ځان ته انتخاب کې، یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا پردن یا توشک د شان انتخاب کې، دا اصلا اجازه نه لري.
یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې یو شمېر هغه میرمنې چې خپله دنده او معاش نه لري د کورنۍ نارینه د ورځني ژوند د لګښت واک نه ورکوي. هغه نارینه چې میرمنو ته د هغو په زړه په کور کې د لګښت حق نه ورکوي د دې کار لپاره څه دلیل لري؟
د ښځې را ایستلو کوره ځان ته شارم ګڼي، ځان په یو پېغورې ګڼي، سې خپل پردی ما ته پېغوره کوي، سیاله زه تر مخته او ښځه ما پسې شاته بازار ته یې روانه کړې ده، ځکه د کلتور او رسم رواج یې موږ اکثره دا رقم ته د ده واجې نه.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، د یو شمیر افغان میرمنو په خبره دوی ته لکه څنګه چې اړینه ده په کور کې واک نه ورکول کیږي، د بیلګې په توګه په خپل زړه د کور وسایل نشي اخیستلی، ان تر دې چې دوی ته کالی هم د کورنۍ نارینه اخلي، بیا که خوښ وي یا نه وي هماغه باغوندي. دا ښځې وایي چې دوی د ژوند په ټولو سختیو او ستونزو کې د کورنۍ نارینه وو ته اوږه ورکړي، خو اوس چې بې دندې شوي دي، خپله ګټه نه لري، ټول لګښت نارینه برابروي، همدا علت دی چې دوی ته په خپل زړه د مصرف واک هم نه ورکوي. د کابل یوه اوسیدونکي چې د 50 ماشومانو مور ده وایي دا تل غواړي چې کور ته د اړتیا وړ توکي لکه فرش، ظرف او داسې نور واخلي، خو دا چې دا خپله کار نه کوي، د کور عاید یوازې میړه پیدا کوي، دې ته هم دا اختیار نه ورکوي چې په خپل زړه لګښت وکړي.
څه ګټه د خپله یا ښځې ګټه نه وي، پیسې خپل په لاس کې، نو ښځې ته اصلا نه واک ورکوي نه اختیار سي. هغه ښځه لاړ سي د خپل په زړه باندې یا کالي ځان ته انتخاب کړي، یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا د پرده یا توشک دا شیان انتخاب کړي، دا اصلا اجازه نه لري. بس همغه سړی به ورته راوړي له بازار که خیر راوړو که خراب راوړو، ښځه به په کور کې تحمل وي، ځکه د خپله ګټه نه ده، پیسې د خاوند دي. دلته د افغانستان ښځې ډېرې مظلومې دي، خو نه هر څه به تحمل وي.
په کورنیو مسایلو کې د کور میرمنې بې صلاحیته کول تر ډیره بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لیدل کیږي. د خوست ولایت له اوسیدونکي اکبر خان څخه مو پوښتلی چې د دوی په سیمه کې میرمنې په خپل زړه بازار ته د تګ او لګښت کولو څومره واک لري؟
خوست کې دا رقم جواز سي خپل ښځه کور نه وځي، کور نه وځي خو نارینه من وسره داسې نه کیږي چې ښځه دې یوازې کور نه وځي، ځکه دا کوم داسې رواج داسې کور نه ښځه یوازې نه وځي، اکثره داسې وځي یو نیم کور کې سرپرست ونه لري یا ماشومان وي کور کې سرپرست نه وي، نو هغه وځي. او زموږ طرف ته دا رقم داسې مونږ وو ښځه بیا یو ښار ته په خپله خوښه یو شی خوري خو نارینه وسره یادمنه.
بیا څومره مثلا ورته وایي چې دغه شی دا رقم واخله، دا ټوټه دا رنګ واخله، توشکه دسې واخله، پرده دسې واخله، څومره خپل نظر ور باندې منی؟
نه هغه سي ښځو کوم شی سي په کار وي په کور کې، هغه خپله دوی ته د ښځو کار کې بیا کار نه لري، سو کوم شی دوی اخري هغه مونږ صرف دومره ورسره ځو سي ښار ته ورسره لاړو، کومه سودا سي دې په کار هغه سودا واخلي، نور تا بیا مونږ کار نه ورسره لرو، سي تا څه په کار دي څه نه څه اخري او څه نه اخري، صرف دوی لپاره ورسره ځو سي ښار ته، یو نارینه ورسره یې سي راوړي او بیرته یې بوز.
آیا داسې نارینه خو دې لیدلی چې ښځو ته اختیار نه ورکوي، ټول شی په خپل زړه ورته راوړي، وایي که دې خواښ که دې خواښ نه یې همدا واخله؟
و ستا دا رقم هم شته، بعضې زوی کې دا رقم شته، سې یو څیز ورته راوړي، نو هغه کور کې ښځې خوښ نه وي، بېرته بیا نه ورته بدلوي، په زور ورته یې سې همدا دې بس ته زه یو وارې لاړم یا درې وارې نه ځم درته، نو ستا دغه رقم نارینه ستا مارېدلي دي خپله.
ولې نارینه داسې کوي مثلا په میرمنو باندې خپل نظر په زوره باندې مني؟ هغه که د دې شخصي وسایلو اخیستل وي یا د کور د وسایلو رانیول وي کنه، ولې خپل نظر په زور په میرمنې باندې مني چې همدا دین و که د خوښېږي که د نه خوښېږي؟
ځان داسې بد ورته برېښي، ځان بد احساس کوي چې زه وارې ښځې ته یو شی درې وارې راوړم، یو شی څلور وارې راوړم، خوښ یا خوښې نه وي، یو وجه خو یې دا وي چې دوی ځان ټیټ نه راوړي خپلې کورنۍ ته، یو شی ورته راوړي د بازار یې خوښ وي او په خوښ نه وي، دې کوټې مسر وي. اکثره په کلو کې دا رقم ده چې ښځې را ایستلو کوره ځان ته شارم ګڼي، ځان ته یو پېغورې ګڼي، سې خپل پردی ما ته پېغوره کوي، سیاله زه تر مخته او ښځه ما پسې شاته بازار ته روانه کړې ده، ځکه د کلتور او رسم رواج یې موږ اکثره دا رقم ته د ده واجې نه.
دا رقم رسم رواج ښه ده چې دوی په دې باندې شرمېږي، دا ښځه ولې ما سره بازار ته لاړه سي، زه خپل هر شی چې ورته راوړم راوړم به، دا کار ښه ده که بد؟
نه زما په نظر دا کار خو غلط ده، ځکه چې د ښځې ذوق د نارینه ذوق ډېر فرق سره لري، نو باید هر څوک خپله خوښه یو ښار ته بوزي، که یو ښځې نه پرېږدي نو باید نارینه خو سره لاړ سي، دا ځان ته شرم او پېغور ونه ګڼي چې ما ښځه ښار ته بوتلم.
او که چیرې همداسې دا وضعیت دوام وکا د میرمنو هغه غوښتنې په نظر کې ونه نیول سي، په زوره یو څه پې ومنل سي، که د کور باره کې که په خپله باره کې، دا به څومره بده نتیجه ولري؟
دا مونږ تاسو ټول ګورو، ټول پاته نتیجه ده کوم باد واقف سي. د ښځو حقوقو باره کښې نن سبا روان دي، ټول دغه لامیلونه دي. نور کوم کورنۍ تاوتریخوالی سي رامنځته کېږي، ټول همدا لامیلونه دي که نه، همدا یې نتیجه ده. سي دا حل نه سي، دا ټول چېرته حل کېږي سره؟
په دې مسایلو چې په کور کښې د مېړه او ښځې تر منځ جنګ وي، دا بیا په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
کوم کورنۍ تربیه سي دغه د مور او پلار نه، اول سکول مکتب سي دا د مور او پلار مکتب، دوی ته هر څه سي ښیي مور او پلار وي. نو سي هغه ښه هغه ورته ونه ښیي، نو هغو ته آینده ته سوچ پکه سي آینده به څه کم. د اول کور مکتب دی، یو مکتب حیثیت لري. سي کور دې ښه نه وي، نو آینده ژوند دې ټول خراب ده.
افغان لیکوال او د ښځو د حقونو فعال اوږۍ امیل وایي چې په یو شمېر افغان کورنیو کې ښځې بې واکه کول د ځینو نارینهو لپاره یو ډول بې ځایه غیرت ښکاري. له نوموړې سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
واقعاً په افغاني ټولنه کښې خو دغه تاوتریخوالی، دغه ضدیت د پخوا راهیسې، البته یو کم فیصدي که داسې مدني خلک وي او داسې پرېږدي چې دوی هم حق لري کور په چارو کښې، د کور په تزئین کښې، د کور په اخېستلو کښې، کوم سامان چې اخلي څرقه یې کېږدي حق ورته ورکوي. او هغه چې بیا خپله درآمد ونه لري، هغه کورنۍ کښې چې نارینه مثلا هغه امکانات مادي به ورسره وي، اصلا وخت نه ورکوي، غواړي چې دا خپل هغه راج وچلوي، خپل هغه زور ورباندې وچلوي، تاثیر لاندې راوړي، یو څه حیبت ایجاد کړي. نو زیاتره دا داسې شوي دي، ما په سترګو لیدلی دی چې هغوی حتی د دې یوه ډېره کورنۍ چې ډېر اقتصاد اوچت زموږ پلوان کښې یوس، نو خبره په دې کښې دی چې هغوی کښې یوه ناوې یو چپسې په خپل زړه کړی و، دا نور شیان خو پرېږده، تا یو غوړکه په خپل زړه، یعنې ته باور وکړه چې ژمی و، هغه یې سره له دې چې هغه پوهنتون یې لوستی و، اما دوی یې په کور کښې نیولی و، ځکه دوی لږ زره امکانات په تجارتو پیسې درلودل. دا یې په یوه پښه باندې په ساعتونو ساعتونو په واوره کښې ودرولی و. دې ما ته کیسه وکړه، زه بیخي حیران پاتې شوم چې دا څنګه په دې عصر دا څه رقم حالات. واقعا دغه رقم کړنې، دا رقم برخوردونه په افغاني ټولنه کښې، یعنې دغه ناوړه دودونه چې هېڅ اصلا نه په اسلام کښې دی او نه په انسانیت کښې دی، افغاني میرمنو باندې اعمال کېږي. خصوصا دوی چې نوې واده کېږي، نو بس هغوی غواړي چې د اول نه دې باندې هغه خپل هغه وچلوي، تاثیرات ولري. اوس هم دغه کورنۍ شته دي، داسې یو معلومه ده چې ګورې راوستې ده، بس یو څو ورځې وایي موږ خو باید دا د تاثیر لاندې را وړو. نو بدبختانه چې دغه ټولنه کښې دغه رقم ناوړه منفي غلط برخوردونه اوس هم ادامه لري، شته دي. او اوس چې طالبان راغلي دي، نارینه خو هسې هم په ښځو باندې ډېر ظلم و زور کښې چلول چې زه نارینه یم او داسې واسې بیرون مزې دا مه کوئ هغه مه کوئ. اوس چې دوی دا کار یې کړی دی، د دوی هغه تبر لا پسې لاسته اخېستی دی، او نور هم دوی باندې یو چند کښې هغوی کوي، څو چنده دوی هم ورسره یو ځای دغه برخوردونه خپل چلانوي.
اغلی امیل، یو میرمن څومره غواړي چې په خپل زړه باندې مثلا کور ته فرش او ظرف برابر کړي، خو د نارینه وو لخوا دا واک نه ورکول کېږي، دغلته په میرمنې باندې څومره بد تاثیر کوي؟ او دا د خپل کور جوړولو ته، د خپل کور منظمولو ته څومره لیواله وي، مګر څوک د حق نه ورکوي؟
زه چې یو میرمنه یم، زما زړه غواړي چې په خپل زړه باندې هر څه واخلم، هغه رقم جوړ کړم. ډېر زیات په رښتیا هم بد تاثیر کوي. هغه هر څوک حق لري، طبیعتا دا د انسانانو هغه د دوی په سرش کښې، د دوی په قاموس کښې دا شته دی چې دوی څشی وخلي او په خپل زړه یې کېږي، په خپل زړه یې وزړوي او پاش په خپل زړه هغه کښې، یعنې زړه یې غواړي. کله چې څوک بیا ورسره داسې یو برخورد کوي چې تمسخر باندې نیسي، هغه باندې بې اندازه تاثیر کوي. د هغه احساساتو ډېر اداره کوي، هغه احساسات یې وژني، شخصیت وژني ورته، چې یعنې زه په دې کور کښې اوسېږم، زحمت وباسم، کار کوم، ستړې ستومانه لالهانده، احترام د دې کوم، اما زه د دې حق نه لرم چې خپل زړه خپل وطن کې یو څه کارونه خپل ځو باندې ترسره کړم، یا په هغه د میلمه په کوټه کې، یا په نورو داسې یو څو تغیرات راوړم او هغه زما په خوښۍ وختن سخت
غوښتنه مو له داسې نارینه ونه څه ده چې دوی په خپل کور کې میرمنو ته ارزښت قایل سي او دا حق ورکړي چې دوی ادي اقل د کور چارې په خپل ځل تنظیم کړي.
دا میرمنې هغه وخت په کور کې کولای شي چې خپل زړه او کار ترسره کړي چې هغه اقتصادي لحاظ هغه په خپل کو په خپلو مټو باندې ولاړه وي. هغه وخت ښځه کولای شي چې خپل استقلال واخلي چې هغه په مالي لحاظ بسیعنې ته رسېدلی وي، په خپل زړه باندې بیا هغه وخت ډېر کم دوی کولای شي چې کامیاب شي چې دوی باندې خپل هغه غوښتنې اعمال کاندي. نو زه دغونه هیله کوم چې ځکه میرمنه هم نارینه په شان حق لري د کور په هر څه کې په تصمیم ګیریو کې خپل نظر ورکړي، خپل وړاندیزونه ولري، هغه خپل غږ ولري، خپل هغه د زړه هغه غوښتنې باید عملي شي، ترسره شي، یو ځای په تفاهم سره چې دا کار وشي. دا ژوند یو چانس دی، دا به څومره ښایسته شي چې کله د دوی په منځ کې تفاهم وي او احترام متقابل وجود ولري. اولادونه ښه تربیه کېږي ځکه هغوی دوی ته ګوري، دوی شخړې ګوري، هغوی هم په راتلونکي کې له جوی چاو ډېر خشان او قدایي دې ټولنې ته تقیم کېږي. نو زه فکر کوم دغه محبت او مینه په ژوند کې ډېر زیات مهم دی چې یو بل ته سړی ارزښت ورکړي.
بله، او میرمنې باید دې اجازه ولري چې په خپل زړه د کورنۍ وسایل انتخاب کړي، وایخلي، رای وړي.
واقعا یا ښځې په دې کې ډېر ښه ذوق لري. همدا ښځې دي چې کور ودانوي، همدا ښځې دي چې د کور په ښایست کې، په نظافت کې، په پاکۍ کې کولی شي ډېر ښه رول ولوبوي. څه باید وخت ورکړي، خپل نظر باید چې یو بل سره شریک کړي، دا به ډېر ښه.
ډېره زیاته مننه. ژوندی سلامته اوسې. د کابل په هانتون ماسله لیما بیا وایي چې په ځینو کورنیو کې لامغه پایل څخه چې جلی نړۍ ته راځي، له هغې څخه هغه لومړني حقونه هم اخیستل کېږي. له لیمې سره مو هم مرکه کړې، هغه په پایل کې وایي:
په افغانستان کې که چیرې وګورو، له کلونو راهیسې دغسې یو دود یا هم عنعنه شتون لري چې په هېڅ برخه کې ښځې ته هغې ته د انتخاب حق نه ورکول کېږي. هغه د سوند په اړه ده، کله چې یوه نجلۍ ته کېږي، حتی د دې په پیدایښت کې لا خلک هغومره نیوکې کوي چې ولې نجلۍ پیدا سو، ولې هلک نه ده. بیا کله چې دا پیدا کېږي، هغه ستونزې چې دا ګالي وروسته چې کله راغټېږي، د دې د تعلیم په برخه کې، د دې سرنوشت خاص نور خلک، د دې په د ژوند کولو حتی پریکړې نور خلک کوي چې باید له چا سره واده وکړي، چا ته ورکړي. نو دغه حقونه له پخوا نه په افغانستان کې له ښځینه طبقې نه اخیستل شوي دي. ښځو ته د جامو په برخه کې هم حق نه ورکول کېږي. اکثریت خلک دې هېڅ دا نه خوښوي چې د دوی ښځې د لاړې سي په بازار کې مارکیټونو ته، دوی دې په خپله خوښه باندې جامې واخلي. دوی هغه خلک چې ویني، یا هم هغه نجونې چې راځي په بازارونو کې کړي خوښي، هغوی ته وایي دا ډېرې سپین سترګې کورنۍ، ډېرې سپین سترګې نجونې دي چې دوی راځي په خپله خوښه باندې ځانو ته جامې اخلي. دوی ښه راګڼي چې د دوی په خوښه باندې همیشه باید یوه ښځینه سون وکړي، که هغه په هر برخه کې اوسي، د جامو په لحاظ اوسي، د رفت آمد په برخه کې اوسي، د کار کولو په برخه کې اوسېږي. دوی همیشه غواړي چې ښځینه د دوی تر تسلط لاندې اوسېږي. اکثریت نارینه مونږ کتلي دي چې دوی خپلې ښځې له کوره حتی د بیرون نه تګ اجازه نه ورکوي. ولې بهر کې کومه نجلۍ چې وګوري چې هغه په یوې ښې سلقې سره راوتلې ده، دوی په کور کې بیا خپلو ښځو ته، اکثریت نارینه ما لیدلي دي چې خپلو ښځو ته په کور کې پیغور ورکوي چې مونږ د کور ښځې هېڅ داسې نه دي لکه د خلکو د کورونو ښځې، په کومه سلیقه چې دوی ګرځېږي، کوم سټایل باندې چې دوی ګرځېږي، اصلا تاسې د دغسې کالیو اغوستلو وړتیا نه لري، یا هم تاسې کې دغه وړتیا نشته چې هغسې جامې واغوندې. بېرته نه هغه حق ورکوي او نه هم دا سملی سي چې د دوی په کور کې د دغسې ښځې اوسي. ولې کله چې په کور کې ښځینه اکثریت نجونو مونږ ته ویلي دي چې کله مونږ ورته وایي چې دغه جامې چې بیرون کې نورو نجونو اغوستې دي، ښځې اغوستې دي، چې مونږ انتخاب وکړو، یا هم ورته وایي بیا بېرته مونږ ته وایي چې ولی تاسو د دغه سي بشرم جامو غوښتنه لمونږ نه کوي چې تاسو باید واغوندئ په داسې حال کې چې هماغه جامې چې دوی بیرون واړسي پردې ښځې ویني په هماغه سټایل جامع کې خوښوي.
بلې، او یوه موضوع دا ده چې اوس اکثره مېرمنې وظیفه نه لري، نو په کور کې د ټولو چارو واک ورنه اخیستل شوی. البته د یو شمېر ښځو په وینا مثلا دوی نسي کولی په خپل زړه پرده کور ته انتخاب کا، توشک پوښونه انتخاب کا، فرش انتخاب کا، دا هر څه به نارینه راوړي که ښي که خراب دي، بې مني په کور کې به استفاده کوي. په خپله ښځو ته څه کول پکار دي چې هغه کوم څه چې دوی غواړي، یا د ځان لپاره یا د کور لپاره، چې د کور وسایل وي چې دې هدف ته ورسیږي چې هغه واخیستلی سي.
موږ باید د شرایطو برابر کار وکړو. په اوسنیو شرایطو کې موږ وینو چې په افغانستان کې اقتصاد ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو روان دی. خلکو کښته کېږي، وظیفې نشته، نه د ښځو لپاره شته، نه هم د نارینه وو لپاره په اسانۍ باندې وظیفې پیدا کېږي. اکثریت نارینه بېکاره دي، ښځینه خو بیخي مطلقا بېکاره دي. هغه کوم څه چې موږ یې انتخابوو د یوې ښځینه په توګه باندې نارینه سره مرسته کوو، باید موږ د اوسنیو شرایطو برابر د خپل اقتصاد مطابق خوښ کړو. هسې نه چې د موږ د کور د نارینه وو درآمد ډېر کمې، ولې څه ځم په یو مارکیټ کې چې هغه پر دې په ډېر سره 500 سره په دې بیه ورکوي، او زه شله اوسم یا هم موږ شله اوسو په نارینه په سینه، ته به هرو مرو همدا پر دې ماته اخلې د کور لپاره. دا چې له هغې نه چې د موږ د کور اقتصاد خرابېږي، ولې هغه څه نه انتخابوو چې هم اقتصادي واوسېږي او هم ښایسته واوسېږي؟ پناه ښایست په دې کې به نه وي چې موږ لاړ شو په یو قیمتي سیز باندې لاس کېږو چې ښکلا ورکي. ډېر ساده شیان دي چې په کور کې د کور په زینت کې ښکلا ورکوي. موږ باید د اقتصاد مطابق، که ښځینه دي که نارینه دي، دا باید د خپل اقتصاد مطابق پرېکړې وکړي او انتخابونه وکړي.
او ښځو ته چې اصلا د انتخاب حق نه ورکول کېږي، دا له رواني اړخ نه په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي؟ سره له دې چې دا پوهېږي چې په کور کې نارینه دي، دې توان لري چې یو څه د دې په زړه واخلي، مګر نه یې ورته اخلي. وایي دا د ما نه خوښېږي نو ته هم دا مه اخله. له رواني اړخ نه دلته په ښځو څومره بد اثر کوي؟
بالکل، ډېری کسان داسې دي چې د انتخاب حق دوی ته نه ورکول کېږي، دوی ته یوه عقده پیدا کېږي. خاصتا لکه زه یو خپله تجربه درته وایم چې په کوچنیوالي کې زه چې کله ډېره کوچنۍ وم چې بازار ته بوتلم، پلار به مې چې ماته بوټان اخیستل، ماته به چې جامې اخیستې، کوم څه به چې ما درته ویل چې هغه ماته واخله، که به هغه ډېر بېکاره شی و، زه په دې پوهېدم. اوس زه کله فکر کوم چې هغه ډېر بېکاره شی و ما انتخابو، ولې له هغه نه پورته شی ماته پلار اخیسته، خو هماغه بېکاره شی ماته ښه ښکارېده په کوچنیوالي کې. ما به هغه انتخابو، ولې دوی به ماته نه اخیسته؟ تر نن ورځې پورې یوه عقده داسې د انسان په زړه کې پیدا کېږي او پاتې کېږي. هم زه اوس هم خپلې مور ته کله کله وایم، وایم مورې، هغه شی چې ما انتخابو هغه ارزانه و، تاسو کوم بوتان چې مونږ ته اخیستله، هغسې چې ما انتخاب کړي و دوه جوړه پرې کېدل، ولې تاسو مونږ ته هغه نه اخیستله؟ تر اوسه پورې وایم د ما په زړه کښې د هغه عقده پاتې ده چې ماته به دې په مغه وخت کښې نه ما هغه شی چې مونږ انتخابول اخیستې به دې وله. اوس کله چې د ما کوچنۍ خور مونږ بازار ته بیایو، زه هر وخت مور ته مې وایم چې پرېږده چې تا یې له خپله انتخاب کړي. مونږ چې په کوچنیوالي کښې دغه حق تاسې له مونږ نه اخیستی و، اوس یې له دې نه واخله، ځکه چې کوم څه که ښه دی که خراب دی چې هغه یې خوښوي چې وایې اخلي. هغه نه چې د دې په زړه کښې وه عقده پاتې شي چې ماته دغو نه کاله چې زه کوچنۍ ولم هغه څه ما انتخاب کړي، ولې دوی راته وانه اخیستل.
آیا دا مسایل د دې ارزښت لري، هغه که د کور وسایل وي که جامې وي، چې یو څوک د یو چا زړه مات کړي او په خوښه یې ورته وانه اخلي، څه به ښیي چې هغه څه چې هغه د کور مېرمن، هغه د کور خور، هغه د کور ښځه غواړي اماسي ورته واخیستل سي؟
دا یو ډول حق ده، یا هم په شخصي ژوند کښې مداخله ده چې موږ ته یو چا په شخصي ژوند کښې ور مداخله کړو چې ته باید دغه رنګ یا هم دغه جامې واخلې، یا دغه لوی دي دغه کالي لوی واخله، یا هم دغه لنډ دي اوږده مه اخله دغه لنډې واخله. موږ هر څوک باید دا حق له یو انسان نه وانه اخلي چې ته څه اخلې، باید ته په خپله خوښه باندې انتخاب کړي، نه د بل چا پر ذوق باندې. خپلې ښځې، خپلې لورانې، خپلې خویندې چې بازار ته بیایي، باید د هغوی د غوښتنې مطابق هغسې عمل وکوي. تر ټولو لومړی خبر ده چې دوی کله هم بازار ته ځي کوم څه ته چې اړتیا لري، دوی هغه خپلې پیسې یا هم کومه سرمایه چې له ځان سره وي بازار ته چې هغلته څه پرانیستي، نو دوی باید دغو پیسو مطابق هلته انتخابونه وکړي.
ډېره زیاته مننه لیمې جانې، تاسو باندې سلامته اوسئ.
هیله کوم ګلې، ښه وخت ته.
د اسلام دین هم خزو ته د حق ورکړی چې دوی په خپل زړه له شریعت سره برابر ژوند وکړي. تاثیر لیوال چې د خزو د اسلامي حقونو په برخه کې څیړنې کړي وایي چې په یو شمېر سیمو کې نارینه د خزو په شرعي حقونو باندې هم سترګې پټوي.
قرآن کې د خزو حقوق راغلي دي، همدغه شان دي الله جل جلاله خزو ته دغه حقوق ورکړي دي. دا چې زمونږ هغه افغاني ټولنه هغه دود دستور او فرهنګ او ځینې خلکو دومره ټیټ نیولې ده، دلته د قرآن نه سرغړونه کوي، همدې حدیثو نه سرغړونه کوي. حقوق چې الله جل جلاله ورکړي دي هغو باندې دوی ښېږي او نه مني. د خپلې جامو په اخیستلو کې اختیار نه ورکوي، په ځینو نور د کورونو په کارونو کې دوی ته خوښ اختیار نه ورکوي. د دوی یوازینی مطلب دا وي چې نزول د ښځې خبره ومنم. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل بوبیانو ته خپل لورګانو ته دوه ته زیاته مینه ورکوله، په هر شي کې به یې مشوره ورسره کوله، نه داسې چې دوی د زړه مشوره نه کوله. هغه چې زمونږ خو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم قرآن نازل شوی ده، د هغه صلی الله علیه وسلم امتیان یو چې زمونږ پیغمبر دوی ته دا حقوق ورکړي دي، زمونږ پیغمبر له دوی سره مشوره کوله، که موږ د هغه خلاف کار کوو.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4601. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
ہم سلام و دعا کارم د مسافر لالی د پار ہم سلام و دعا کارم شتیر و مات سہار یا تکاغس خجرا کارم شتیر و مات سہار یا تکاغس خجرا
پردی وطن تورزم.